السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پاکستان د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې ده. د طالبانو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستاني لوري یا د دروازه نن بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره خبره شوې خبرتیا کې ویل شوي دي خلک دې تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه تګ راتګ نه کوي. د تورخم د دروازې د بیرته تړل کېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي امنیتي پلاوي له راتګ وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړ چې نن پنجشنبه به د تورخم دروازه د تګ راتګ او ترانزیت په مخ خلاص شي. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې راتلونکو چهارشنبه د کب میاشتې په لسمه په ټول افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر لسره پیلوي. دغه ریاست مسؤلانو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د خلکو ستونزو ته په پام سره دغه پریکړه کوي. د پاسپورټونو د ویش بهیر د پنځم میاشتې ځنډیدلی و. د پاسپورت د ریاست ویان په دې اړه وایي
په ټول هیواد کې د آنلاین سیستم نه طریقه پیلېږي چې هم په مرکز کې هم په ولایتو کې پاسپورټ په ټوله کې مونږ ټول هیوادوالو ته پاسپورټ ورکوو. ټول زمونږ په لومړیتوبونو کې دی پاسپورټ د ټولو حق دی. په دې برخه کې کسان چې مریضان دي، محصلین دي، ملي لوبغاړي دي، دوی زمونږ په لومړیتوبونو کې دي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاسپورټ زرګونه متقاضیانو شکایتونه کړي او دغه بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه ثبت کړي دي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل د یو کلنۍ په درشل کې نن د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز کیف ته رسیدلی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په مادرید کې د اوکراین سفیر او کیف کې د اسپانیا سفیر د اسپانیا د صدر اعظم هرکلی کړی دی. د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال اوکراین ته سفر کوي چې تیر ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او ورسا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. بایدن اوکراین ته د سفر پر مهال خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکا د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن اوکراین سره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو ژمنه هم وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی سویلو د ترکیې دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وایي چې د فبروري د شپږمې له زلزلې وروسته په سیمه کې 1,903 ټکانونه احساس شوي دي. هغه زیاته کړې چې څه باندې 600,000 اپارټمانونه او 150,000 سوداګریز ځایونه زیانمن شوي. دغه زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی د ترکیې په ګاونډي سوریا کې هم په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د مالدیف په هیواد په قربتوب د څلورو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې وکړای شول چې یو درې سنگاپور هیواد ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ چې نن د فبروري په 23مه د مالدیف په مالی ښار کې ترسره شوه د افغانستان ملي لوبډلې اول، دویم او څلورم میدان وګټه او سنگاپور یوازې په دریم میدان کې بریا وګټله. د والیبال په دې سیالیو کې چې د څلورو ملتونو جام په نوم نومول شوی پر افغانستان سربیرا سنگاپور، مالیزیا او مالدیف هم ګډون کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. تورخم دروازه لجمنه سره سره نن هم خلاص نه شو. دا چې ولې خبرونه کې جزئیات اوري. د تورخم دوار لورو ته سلګونه لارې باندې پاتې دي. دغه لارې بندوالي سوداګر څومره اغیزمن کړي. د سوداګرۍ خونې له مشر سره خبرې پرې کوو. پاسپورت سیاست له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت د ویش د پایل خبر ورکړی دی. د بحران نړیوالې ډلې افغانستان سره د مرستو د کموالي د ناوړه پایلو خبرداري ورکړی. او سبا پر کې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. د اسپانیا صدر اعظم نن کیف ته ورغلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، لجمنې سره سره د تورخم دروازه نن هم د مسافرو او ترانزیت په مخ خلاص نه شو. که څه هم کابل ته د پاکستانی پلاوی له پرونی سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی و چې نن پنځشنبه به دغه لاره د ترانزیت او مسافرو په مخ بیرته پرانستل کیږي. خو سهار مهال طالبانو ویل چې دوی لاره خلاص کړه خو پاکستانی لوري بیرته وتړله. دا چې د دغه لارې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي، همکار مو حسیب تلاش د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپ ستړي مشي، اوریدونکو ته د تورخم لارې د وروستي وضعیت په اړه وایي.
سلامونه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت چارواکي وایي د طالبانو لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستانی لوري یا د دروازه بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر خبره شوې خبرتیا کې ویل شوي چې خلک د تربلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه له تګ راتګ ډډه وکړي. نن له غرمې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژان د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو له قوله خبر ورکړی و چې شاوخوا 9 بجې دغه دروازه د طالبانو او د پاکستانی لوړپوړو مسؤلینو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي وو چې دغه دروازه به نن بیرته پرانیستل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې چې دغه دروازه تړلې وه، دواړه لورو ته په زرګونه مسافر او موټر بند پاتې وو. افغان سوداګرو د دې لارې د تړل کېدو د دوام د بدو پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی چې دوی ولې دغه دروازه تړلې ده. سره له دې چې طالب چارواکي وایي چې دوی له خپل اړخه دغه دروازه پرانستلې ده او کومه ستونزه نشته. د تورخم دروازه وروسته له هغې لومړی پرانستل شوه، خو وروسته د طالبانو د چارواکو په وینا بیرته د پاکستانی لوري لخوا بنده شوه، چې پرون د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانی پلاوی سره په لیدنه کې دوی له خپل اړخه په تورخم او سپین بولده کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو خوشې کېدل وغوښتل. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره په خبر بشوي خبر پاڼه کې راغلی وو چې دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولده کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. خبر پاڼه کې دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لري وساتل شي. خو نن بیا هم د تورخم دروازې کې ډیری کسان دغه د دروازې د تړل کېدو شاهد دي.
بلې، تلاش صاحب، دغه تا زرګونه کسان په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، د خلکو د ستونزو په اړه باندې څه ویل شوی دي؟ ځکه تورخم خارګوټي فکر کوم کیفیت هم دومره نه دی چې د شپې له خوا هلته ګڼ شمیر مسافر پاتې شي. تاسو یا زموږ نورو خبريالانو چې هلته تماس نیولی، د خلکو اساسي ستونزې په تورخم کې څه دي؟ ځکه دوی نن منتظر و چې لار به خلاصيږي، ما فکر کوم د ورځې تر پای دغه هیله پوره نشوه.
څلور ورځې وړاندې چې طالبانو دغه دروازه وتړله او لامل یې هم دا وبال چې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته پابند نه دي پاتې شوي او وینول چې کوم ژمنې لاغي، وروسته موږ په دغه موضوع باندې بیلابیل راپورونه درلودل. په ځانګړي توګه د خلکو غږ مو هم راپورته کړی و چې خلک وایي چې دوی بیلابیل ستونزې لري. د خلکو ستونزې عام خلک چې ډیر شدید ناروغان لري او پاکستان ته تر درمنل لپاره ځي، دوی هغلته په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کولې. دغه راز سوداګر هغلته چې سوداګریز مالونه یې پاکستان ته تلل او یا پاکستان نه افغانستان ته راتلل، دوی په سلګونه او زرګونه موټرې بار موټرې هلته ولاړې وي او دوی دا ویل چې دوی سوداګریز مالونه د خرابېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې ډیری خلک چې هغلته میشت دي او کار کوي هر ورځ پاکستان ته تګ راتګ لري، دوی هم له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي، ویل چې دغه دروازه ډیر ژر باید بیرته پرانستل شي.
کور مو ودان حسیب تلاش وو، اوریدونکو چې تاسو ته د تورخم دروازې د وروستي وضعیت په اړه ویل. په تورخم کې لکه څنګه چې تاسو هم وایې، تاسو هم واورید لجمنې سره سره نن دغه دروازه خلاصه نشوله، که څه هم طالبانو په ننګرهار کې او دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن دغه خبر ورکړی وو. تاسو په راپور کې دا هم واورېدل چې دغه لارې زرګونه کسان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر عامو خلکو سربیره سوداګر هم له ستونزو سره مخامخ دي. د دروازې دواړو خواو ته ویل کېږي چې سلګونه بار لاري ولاړې دي. دا چې سوداګر د تورخم بندیدو څومره زیانمن کړي او اندېښمن کړي دي، همدا شیبه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست محمد یونس مومن سټډیو ته وصل شوی. مومن صاحب، ستړي مشي، څه دی وروستي جزئیات؟ موږ د پاکستان لوري نه راپور درلود چې شاوخوا شپږ سوه لاری هغه لوري ته باندې پاتې دي. د افغانستان خواته د سوداګرو وضعیت څنګه دی؟ مومن صاحب، مومن صاحب فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده، کله زر ځای بدل کړي او خبرې وکړي. ستاسو غږ موږ اورو، اما یو څه غالمغال ورسره دی، مهرباني. ښه مومن صاحب، ښه مومن صاحب، ته به وروسته راشو. هیله کوو چې اړیکه ورسره له سره ټینګه سي او د غږ کیفیت هم سم وي. اورېدونکو، د تورخم موضوع باندې خبرې کوو. تورخم دروازه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ مهمه لار ده، له تیرو څلورو ورځو راهیسې بند ده. دغه دروازه نه یوازې د عامو خلکو لپاره، بلکې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره هم د دواړو هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري. پاکستان پر تورخم دروازه خپل وارد صادراتي توکي افغانستان ته رالیږي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ترانزیت کوي. برعکس، افغان سوداګر هم له دې لارې نه استفاده کوي د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره. مومن صاحب بیرته استودیو ته وصل شوی دی، د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مومن. مومن صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د تورخم د دروازې د بند پاتې کېدو اغیز څه دي او څومره لارې د محل د افغانستان خواته بندې پاتې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته په وړاندې کوم فیصله جوړ چې د دیوال پرې شو رات پیل کړی وي، او خصوصا د افغانستان کې ټولو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د پاکستان سره تقریبا درې یا څلور بندر لري چې دا ټول فعال بندرونه دي. هغه لکه تورخم بندر، د غلام خان بندر، د پټان بندر او د بولدک بندر. دا بندرونه زموږ فعال دي او موږ کوشش هم په دې کې روان دي چې نور بندرونه موږ څنګه فعال کړو، دا هغه سم ترانزیټي او خپل منځي تجارت کې کار وکړو. ولې د بده مرغه څخه چې همیشه موږ د داسې ستونزو سره مخامخ کیږو یا د مریضانو سره هغه چلند کیږي چې هغه د دواړو ملکو هم د قوانینو، د بین المللي قوانینو او هم د دواړو ملکو چې دواړو خواو ته یو خلک پراته دي، یو قوم پروت دی، د هغو د عناناتو غیر مطابق چلند نه کیږي. نو لهذا په دغه لار کې داسې ستونزې رامنځته کیږي یا یو جزوي سیاسي مسله د دې باعث کیږي چې باید لار بنده شي. نن سهار تقریبا موږ ته چې معلومات، نن سهار لار د افغان لوري، د افغان حکومت، د محلي چارواکو لخوا څخه لار د عامو خلکو او د تجارتي موټرانو پر مخ خلاصه وه. ولې بل مقابل د پاکستان د لوري څخه دا لار تر اوسه پورې بنده پاتې ده، ټپه بنده پاتې ده. او تقریبا زیانونه درته وایم چې 2000 موټر د افغان سوداګرو یا هغه لاري چلوونکو چې واخوا ته دي، دوغو تقریبا در 2000 موټر پر رسیدي. ما تر اوسه تقریبا د زموږ د ننګرهار د سوداګرۍ د خوند سره معلومات وکړي، دوغو د معلومات تقریبا وجې خواته 1450 موټران ولاړ دي چې د دې دواړو تاوان د پولې دواړو غو خلکو ته رسیدي او مشکلات رامنځته کړي دي. زموږ پر هر موټر باندې تقریبا پر دې باندې دیمرچ راځي، ډینشن راځي او نور پکارو کې مستقبلي راځي.
دا قلار پر تاګراتک سربیره یا د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ سربیره د ترانزیت لپاره هم کارول کیږي. پاکستان له دې لارې منځنۍ آسیا ته ځي. آیا د افغانستان لاری په تورخم اوس هم هیخواته هینخواته ځي واګي بندر ترځي او کنه تورخم بندر د افغان سوداګرو لپاره ترانزیټي لار نه ده، یوازې پاکستان ته تاسو په صادرات کوي؟
تورخم بندر او د سپین بولدک بندر د زموږ لپاره ډېری مهمه ترانزیټي لارې دي، وټول جنوبي آسیا ته، بلکې وټول دنیا ته موږ د دې لارې څخه صادرات کوو. تقریبا هغه که موږ کاناډا سره صادرات لرو، که د سعودي سره لرو، که د یورپ سره لرو، د استرالیا سره لرو، زموږ کانټینرونه د دې لارې څخه، د کراچي بندر د لارې څخه ټولې دنیا ته ځي.
زموږ لپاره کراچي
د ترین بندر دی.
او د طالبانو چارواکو او پاکستانی چارواکو پرونو ویل چې باید د دغه لارو تګ راتګ یا سوداګریز مسایل باید سیاسي نشي. نو څل عمل دی چې دغه د سیاست له کبله زرګونه سوداګریز لارې هم دواړو خواو ته بندې پاتې دي؟
موږ خو تاسو ته ویلی سو چې موږ به هغه تجارتي بخش درته وایو، تاسو کولی شئ چې سیاسي موخې د سیاسي خلکو څخه پوښتنه وکړئ. ولې زه فکر کوم چې په د جېپلا د لارې په بندېدو کې چې د افغانستان د خوا څخه د افغانستان د حکومت د لوري د محلي چارواکو له خوا څخه بده شوې علت یې هم معلوم دی چې د افغان اتباعو سره په پوله کې د بد چلند له کبله یا د هغه مریضانو نه پرېښودنه د دې لامل شوی دی چې دا بند شوی دی. هر خلک خپل عمل لري، نو لهذا زه وایم چې موږ همیشه وایو چې د پاکستان او افغانستان دوه ورونه دي او یو کلچر لري، یو انانات لري.
سلامات سي
مومن صاحب،
په دې لکه دا ځل د غلار اخلاص سي او د غشمنه په عمل کې ثابت شي. کور مو ودان سلامات او سید افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست مشر یونس مومن دوه چل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بے پرېتو او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله له دې هیواد سره د بشري مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه موضوع زموږ همکاري فریدې سیال تعقیب کړی. د مهار استودیو ته وصل ده، مهرباني.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب. د بحران ډلې آی سی جی پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل افغانستان ته د بشري مرستو د کمیتو د ناوړو اغیزو خبرداري ورکړې دي. ټي پی ای خبري اژانس د بحران نړیوالې ډلې له قوله راپور کړی دی چې لویدیز هیوادونه باید په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ په ځواب کې په دې مسله کې د طالبانو د بې غورۍ په وړاندې یو مشروع دریځ غوره کړی. همدارنګه د بحران نړیوالی ادارې د مندونو لمخې پر طالبانو اقتصادي فشار به اغیزمن نه وي، ځکه دا فشار به یوازې د افغانستان په ځانګړي توګه د ښځو کړاوونه زیات کړي. یوې افغاني مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې اوس مهال د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زیات مشکلات اقتصادی داریم، خانه نداریم،
موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو، کور نه لرو، په کرایي کور کې اوسېږو، د کور کرایه او د ژوند لګښتونه نشو پوره کولای. زه بیکاره یم، میړه مې لاسي کراچۍ لري، ټول ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي خو هیڅ څه نه ترلاسه کوي. تل مو لاسونه خلکو ته اوږدوي، کله له یوه کس نه مرسته غواړو، کله له بل چا څخه. هر یو نه یو ډول شرط
شرط شروط میمانه.
لبلی خوایوش میره اقتصادی کارپوهان وای بشری مرستې باید مشروط نشي او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لپاره اړینه ده چې د نړۍ له هیوادونو سره په داسې ډول معاملې وکړي چې افغان ولستې ګټوي. عبدالنصیر رشتہ یو له دغه کارپوهانو ده چې ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وایي:
کمک های انسان دوستانه و کمک های بشری نباید هیچ گونه پیشرط و یا
بشری مرستې باید مشروط نشي. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې په یو ډول د نړۍ هیوادونو سره معامله ولري. په لنډمهال کې افغانستان د مرستو ته تړلی دی او د افغانستان تر نیمه زیات نفوس له لوګي سره لاس او ګریوان دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت به وکولی شي په لنډه موده کې د غټولې ننګونې او اقتصادي ستونزې په خپل لمنځه یوسي.
تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې یو شمېر مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او په نا دولتي مؤسسو کې د هغو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه درولې دي او بیا ځلې فعالیت یې د ښځو پر کار د بندیزونو لرې کېدو باندې مشروط کړی دی.
فریدا سیال، وچ تاسو ته د بحران نړیوالې ډلې د نوې اندېښنې په اړه راپور درکو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دغه خبری مجله پر رادیو سربیره همدا شیبه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. و سم ورزو دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست له 15 میاشتنی ځند وروسته د دغه مهم سند یا د پاسپورت د بیا پایل خبر ورکړی دی. همکاري مې سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي. سنا جانی، د پاسپورت په اړه طالب چارواکو څه ویلي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل د طالبانو حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست په داسې حال کې د پاسپورټونو د ویش په هیله د بیا پیل خبرداری ورکړی چې د پاسپورټ ترلاسه کول یو شمېر افغانانو ته خوب ګرځېدلی. د پاسپورټ عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د پاسپورټ عمومي ریاست د روان کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د خپلو هیوادوالو پر مخ د پاسپورټ د ویش بهیر د آنلاین سیستم له لارې په ټول هیواد کې پیلوي. نو ټول هغه هیوادوال چې په خواه مرکز کابل کې آنلاین نوملیکنه کړې ده، اصلي او اوسنی هستوګنځای ولایتونه وي، کولی شي چې سر له نن څخه خپل د آنلاین ډک شوي پرمونه خپلو ولایتونو ته بدل کړي، تر څو د پرمونو په بدلېدو سره مو نوبت اسانه او کارونه مو پر وخت ترسره شي.
په ورته وخت کې د دې ریاست مسؤلین وایي کله چې د پاسپورټ ریاست چارې ځنډول شوې وې، دوی د دې ریاست په کاري سیستم کې یو شمېر بدلونونه راوستي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست ویان نورالله پتمن د پنجشنبې په یادې خبري غونډه کې د دې بدلونونو په اړه وویل چې د افغانستان بانک سره د پاسپورټ ریاست د سیستم نصبول، په آنلاین فرمونو کې بدلونونه او پرمختګونه، د کارکوونکو د بایومیټریک حاضري نصبول، د سلو څخه د زیاتو تخنیکي وسایلو ترمیم او بیا نصبول د دې ادارې له فعالیتونو څخه دي. او ښاغلي پتمن ونه ویل چې په فرمونو کې څه ډول بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست په داسې حال کې د پاسپورټونو د بیا ویش اعلان کوي چې یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي وایي د پاسپورټ ویش په بهیر کې د ځنډ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو عبدالکریم حسیب په نننۍ ناسته کې وویل چې عام خلکو ته د پاسپورټونو د ویش بهیر د ځنډېدو په ترڅ کې ناروغانو، محصلینو، سوداګرو او هغو ته پاسپورټونه ویشلي چې له افغانستانه بهر هیوادونو کې استوګنه لري او پاسپورټونو ته یې عاجل اړتیا وه.
کور مو ودان ډېره مننه ثنا کاکړ وه چې ویلې د طالبانو د پاسپورټ ریاست پریکړه کړې چې راتلونکي چهارشنبه به دغه بهیر بیرته له سره پیلوي. اوریدونکو اوس هم د لنډ وخت لپاره یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. سبا پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي. د دغه یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر پرون کیف او ورسا ته خپل سفر پای ته ورسوه او تازه د اسپانیا صدر اعظم نن کیف ته رسیدلی دی. دا چې لویدیزو چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، همکار مو صفی الله ستانکزی دغه پرمختګونه تعقیب کړي. ستانکزی صاحب، ستړي مشې، د اوکراین د جګړې په اړه څه ویل کیږي؟ سبا یې ټیک یو کال پوره کیږي.
بله، مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د فبروري څلیرویشتمه چې سبا ده، په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل یو کال پوره کیږي. تر یو کال مخکې په همدې ورځ باندې سهار وختي روسیې خپل بریدونه پیل کړل، خو لویدیز چارواکي وایي چې روسیې که څه هم چې په اول کې ډېره لنډه سنجولې وه چې کیف به ونیسي، مګر ونه توانېدل او بالاخره په دې جګړه کې ښکېل شول. تر دې دمه پورې دوی په خبره چې تر دوو لکو شاوخوا روسي عسکر مړه او ټپیان دي، په همدې تعداد باندې اوکراینی عسکرو ته هم تلفات اوښتي دي، او تر اوسه پورې جګړه په سخت حالت کې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې روسیې د خپل یرغل د یو کلن په درشل کې ډېر زیات نور ریزرف یا اضافي سرتیري هم معذف کړي دي، او ترڅنګ یې په دونباس کې او د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړې شدت پیدا کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې شاوخوا نوي زیات بریدونه د دوی لخوا شنډ شوي دي، کوم بریدونه چې روسیې کړي وو. خو له دې سره سره د اوکراین په خاوره باندې، خصوصا په دونباس شاوخوا سیمو کې، نولس هوایي بریدونه، لس راکټي بریدونه او داسې نور ګڼ بریدونه شوي دي چې پکې د اوکراینی چارواکو په خبره باندې ولسي خلک زیانمن شوي دي. د باخموت په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو همدارنګه د روسي ځواکونو ترمنځ اوس جګړې شدت اخیستې ده، جګړه روانه ده او د جګړې په مرکز بدل شوی. که څه هم چې لویدیز چارواکي وایي باخمود ډېر ستراتیژیک اهمیت نه لري، یوازې سیمبولیک اهمیت روسیې ته لري او هڅه کوي چې په ټوله کې د شرق سیمه د اوکراین ونیسي. نو په دې لحاظ باندې په اوکراین کې لا هم جګړه په سخت حالت کې روانه ده او جګړې شدت اخیستې ده. د دې تر څنګ لویدیز چارواکو خپل تعهد بیا له اوکراینی چارواکو سره تازه کړی دی. د اسپانیا صدراعظم تللی دی، همدارنګه تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی او د اوکراین څخه خپل هر اړخیز ملاتړ سره کړ. د په دې سربیره باندې یو بل موضوع هم شته، د اوکراین د اقتصاد سره تړلی، چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ویلي دي د هغې وکړې له مخې چې په ترکیه کې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ وشوله، د همغې وکړې له مخې میلیونونه ټنه غله د اوکراین څخه بهر ته صادر شوي، چې په دې اړه باندې به د ښاغلي زیلنسکي یو پیغام سره وګورو او واورو.
د صادراتو په اړه عملي چاره له اوو میاشتو راهیسې دوام لري. په دې موده کې درې څلوېښت هیوادونو تر 22 میلیونه ټنه زیات خواړه زموږ د سمندري صادراتو له لارې ترلاسه کړي دي. دا د خوراکي موادو په نړیوال بازار کې د نړۍ د غذایي امنیت او ثبات په برخه کې د اوکراین د پام وړ ونډه په ډاګه کوي.
ډیره مننه زموږ همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه یې معلومات درکول. اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې سټوډیو ته وصل دی. ساحل صاحب، ستړي مشي پایل به د والیبال له ډګر وکړو. افغانستان د والیبال په ډګر کې بریا درلوده، په دې اړه اوریدونکو ته وایي او د نورو ورزشي پیښو په اړه هم مهرباني.
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغانستان والیبال ملي لوبډله وکړې شول چې د سنگاپور هیواد ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړې. دغه سیالۍ په مالدیپ ښار کې روانې دي. افغانستان ملي لوبډله د لوبې په دویم، دریم او څلورم میدان کې وکړې شول چې سنگاپور ته ماتې ورکړي، او سنگاپور یوازې د لوبې لومړی میدان ګټلی و. د والیبال په دې سیالیو کې د افغانستان لپاره سبون وردګ غوره لوبغاړی ونومول شو. د ونو ده چې افغانستان به خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې له مالیزیا او مالدیپ هیوادونو سره ترسره کوي. او د ښځو نړیوال جام د سیالیو په درشل کې نن لومړنۍ نیمه پیلوبه ترسره کیږي. دمګړې د استرالیا د ښځو لوبډله د هندستان خزینه لوبډله پر وړاندې لوبه ترسره کوي. د دې لوبې ګټونکو لوبډله به پیلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی چې سبا جمعه په دویمه نیمه پیلوبه کې انګلستان د کوربا سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه تر سره کیږي. د ویلو د چې د خزو د شلوریز نړیوالو سیالیو تیر جام استرالیا ګټلی وو. د پاکستان غوري لیگ سیالیو په دوام کې نن هم یو لوبه تر سره کیږي. په نننۍ لوبه کې به د پېښور زلمو لوبډله د اسلام آباد یونایټډ لوبډله پر وړاندې سیالي تر سره کی. په دې لوبه کې څلور افغان لوبغاړي هم اخستل شوی دي چې نن رحمان الله ګربز د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه تر سره کوي.
کور مو ودان زموږ همکار بختیار ساحل و چې د ورزشي پرمختګونو په اړه تاسو خبرولئ، او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ورزو خوسته. هلته یو شمېر سوداګر وایي چې بهر ته د زرغوزیو صادرول آسان شوي، خو کرایه یې ډېرې لوړې دي. نور په دې ویډیو کې کتلئ او اوریدلی شئ.
خوستی سوداګر وایي سره لدې چې ساکل بهرنیو هیوادونو ته د هوایی او ځمکني ترانسپورت لارې د زنغوزیو صادرول آسان شوي، خو لګښت ورباندې ډیر راځي او دوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. خوستی سوداګر ځینې نور ستونزې هم یادوي. وایي لیوي خو د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیا ټیټه شوې، او له بلې خوا دوی زنغوزی په افغانۍ اخیستي او پلوري په کلدارو دی.
د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خرید په افغانیو شي، چې ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بل مهمه غوښتنه دا ده چې ټول لارې ورته خلاص شي، ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي، نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
خصوصي سوداګر په اوس وخت کې یو عام ستونزه ده یادوي چې له هېواده بهر دوی ته لوی سوداګر په خپل وخت د مالونو پیسې نه ورکوي، چې په دې سره دوی خلکو ته بی اعتبار کیږي.
مخته میګ دی غرم انتقادو د غام کاروبار دی، د غام کور دی. پاکستان ته به کې میګ وړو، نو غلدی بیرته وکال چې پنځم ورځ یا لسم ورځ یا میاشت یا دو میاشت بعد ترا به پیسې نه در کول خپل برتلی. ول چې یل ته سبدو وکي میاشت تر وکه یې سلای ترا ورکه چې نه دی رغولي داری په پخریتی کا پوریتی.
په خوست کې سوداګر وایي کچېرې زنغوزیو صادرات د ځمکني ترانسپورت او هوایی دهلیزونو لارې د نورو لویو وچو هیوادونو ته هم پیل شي، د سوداګرو د پیسو د بندیدو او د زنغوزیو د بیو د ټیټېدو ستونزې به هوارې شي.
موږ دا غوښتنه د امارت نه چې هر طرف ته لیارې خلاصې شي، دا زود بازور دی، په زود بازور کې دا مول وپلري او دا کلدوره په غونۍ بدله شي.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي خو په افغانستان کې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.